سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فجد سیال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. طالبانو د اروپایي ټولنې د هغو بندیزونو پر وړاندې خبرګون ښودلی چې د دوی د حکومت لپاره درې او چارواکو یې لیږولي دي. اروپایي ټولنې پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلیې د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت لپاره بنسټ د تشدید په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیالله مجاهد نن پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې د بندیزونو د هیڅ لوري په ګټه نه دي. ښاغلی مجاهد وایي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې په دې بندیزونو کې د مرکزي افریقا په جمهوریت جنوبي سودان، روسیا او اوکراین کې هم 15 نور افراد او 15 موسسې په نښه کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د داعش مشران او جنګیالي له سوریې، لیبیا او عراق څخه افغانستان ته تللي. حسین امیر عبداللهیان د ایران له اسنه خبري اژانس سره په مرکه کې د اسناد او شواهدو له ښودلو پرته وویل د داعش مشرانو وسله والو په وروستیو میاشتو کې له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي، چې دا په افغانستان کې د اوسنۍ واکمنو په وړاندې یو ننګونه ده. عبداللهیان په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ وباله او ویل چې ایران له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري او د افغانستان هر راز ناامني د ایران پر امنیت اغیز کولی شي. روسیه د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پر بندري تاسیساتو حملو ته دوام ورکړی او په دې ترڅ کې نن په اودیسکي سیمه کې د غلو دانو یو ګودام په نښه کړی دی. دې برید مالي او ځاني زیانونه اړولی دي. د اودیسي والي اولیا کیپری وایي چې روسیه په تور سمندرګي کې له خپلو کښتیو څخه د کالبري ډوله کروز توغندیو په وسیله د حمله ترسره کړې ده، چې د غلې دا ګودام یې ویجاړ کړی او دوه تنه ټپیان کړي دي. د حملې داسې مهال کېږي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور د موافقې د بار د دوشنبې په ورځ پای ته ورسېد، خو روسیه له تمدیدولو څخه ډډه وکړه. او پولند ته د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعات استول شوي دي. پی ای پی دولتي خبري اژانس د پولند د امنیتي کمیټې د منشي له قوله نن راپور ورکړی دی چې دې کمیټې په بیلاروس کې د واګنر د امنیتي شرکت د ملیشو د ځای پر ځای کېدو په ځواب کې دا پریکړه د چهارشنبې په ورځ په خپله غونډه کې کړې ده. د واګنر مشر ایفګینی پریګوژن د جولای په 19 په یو ویډیو کې په داسې حال کې وښودل شو چې په بیلاروس کې خپلو سرتیرو ته ښه راغلاست وایي او هغوی ته وایي چې د اوس لپاره به د اوکراین په جګړه کې ګډون نه کوي، خو ورته وایي د بیلاروس سرتیرو ته د پوځي روزنې له ورکولو وروسته خپلې وړتیاوې د افریقا لپاره خوندي وساتي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د اروپایي ټولنې د طالبانو درې لوړ پوړي چارواکي د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. دا چې لتونې څه ښودل شوي دي او دا چارواکي څوک دي وړاندې په راپور کې مې درته وایو. دې ته به هم تم شو چې امریکا ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال ځان وژنه کړې ده. دا چې ولی او علت یې څه وو په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. دا به هم ولرو درته چې هغه کسان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هېواده وتلي وو بیرته په ورتګ سره شکایت لري چې طالبان ورسره ښه چلند نه کوي.
زما دغه امید چې بیرته خپل وطن کې ژوند وکړم او هلته پاتې شم.
په دې اړه به نور جزئیات هم درته ولرو چې کوم اشخاص بیرته افغانستان ته سانه شوي دي او ولې بیرته له افغانستانه وتلي دي. په جالب مطالبه کې به دا واوري چې په هند سمندر کې تر ټولو ژور ځای کشف شوی دی. دا چې څنګه کشف شوی دی او څومره لوی دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. رزو د پیل مطلب ته د طالبانو حکومت اروپای ټولنې لوري په درې جګپړو طالب چارواکو بندیز ته خبرګون ښودلی. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي، مشران د تحریم لیست ته چول هیڅ لوري ته ګټه نه لري. اروپای ټولنې تېره ورځ نوښته په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو حکومت د پوهنې او عدلی په وزیرانو او د دوی پر قاضي القضات یې د زده کړو الحق د نجونو د بی برخه کیدو او د خزو په وړاندې د تبعیضي چلند له امله بندیزونه لګولې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د اروپای ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت په درې جګپوړو چارواکو د بندیز پریکړې ته د طالبانو د حکومت خبرګون. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د تحریم لیست ته د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. موړی په خپل ټویټر لیکلی، د دې پر ځای چې د فشار او تحریم له غوراوي څخه استفاده کیږي، باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د افغانانو په وړاندې ناکامه تجربې تکرارول او تحمیلي سیاست نتیجه نه دا ورکړي. اروپای ټولنې تیره ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې له زده کړو او کار نه د ښځو نجونو د بې برخې کېدو او د نارینهو په څیر له ښځو سره د یو شان چلند نه کولو له امله د طالبانو د حکومت د عدلی او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو په حکومت کې قاضی القضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړي دي. اروپای ټولنې په یوه اعلامیه کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سوډان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر په 13 تنو او 15 موسسو بندیزونه لګول شوې دي. په دوام کې راغلي شپږ تنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوی چې په هغوی کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي، او که د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمني ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په اومه دې ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې راوستي وو. پر دوی سربیره د یو شمېر نورو طالب مشرانو نمونه له وړاندې د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوملړ کې شامل دي. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د غشاني میرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام د ښځو د سینګارتونونو د تړلو پریکړه هم کړې چې په دې توګه به زرګونه نورې ښځې هم چې له دې لارې خپلو بچیانو او کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ برابروله اوزګاري شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
امریکا ته د تک په تمه اسلام آباد کې میشتي افغان کډوال ځنوژنه کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شوراوي نوموړی څلورویشت کلن وو او د اسلام آباد په مرکزي سیمه کې ژوند کوه. د چولی ورزو علتی په دې راپور کې اورو.
سلرویش کلن زکریا بلوچ زکی چې لتیرو نږدې دوه کلونو رئیسی په اسلام آباد کې میشتو، د تیر چار شنبې په ورځ په خپل کور کې د پړي په وسیله ځان زندۍ کړی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د یاد ځوان ځانوژنه تاییدوي او وایي چې مړی نن افغانستان ته واستول شو. د دې شورا رئیس میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل چې زکریا بلوچ امریکا ته د تک کیس درلود، خو د کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله ناهیلی شوی او په دې عمل یې لاس پورې کړی دی.
دا وخت دی چې د افغان ځوان ځان زندې کړی او خپل ژوند یې پای ته رسولی دی. دا ټول د ناهیلۍ له امله شوي دي. دوه کاله یې دلته په بې سرنوشتۍ کې تیر کړل او په کیس کې هیڅ ډول پرمختګ رانغی. کډوال منونکو هیوادونو هم خپل پاملرنه کمه کړې ده.
دا په روانه چنګاښ میاشت کې د افغان کډوالو ترمنځ دوهمه د ځان وژنې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د همدې میاشتې په دوهمه نیټه د اسلام آباد په ګلبرګ گرین سیمه کې د سایم په نوم یو افغان کډوال د یوې ودانۍ له شپږم پوړه ځان غورځولې وروسته مړ شوی او چې د نوموړي د ځان وژنې لامل هم ورته موضوع ګڼل شوی وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیر شمیر افغانان نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره پاکستان ته کډوال شول، خو اوس د دوی په وینا د کډوالۍ په دوسیو کې د ځنډ له امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي چې آن ځینو ته یې رواني تکلیفونه هم پیدا شوي دي. دوی چې مخکې په بېلابېلو تفصیلو راپورونو کې ازادي راډیو سره خبرې کړې، له اقتصادي ستونزو شکایت کړی او ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې ویزې نه تمدیدوي چې لاملې د پولیسو لخوا زورول کیږي. تازه په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو ادارې لخوا په یو اعلامیه کې د صوبې امنیتي مسؤلینو ته لارښوونه شوې چې باید د محرم په ورځو کې افغان کډوال په خپلو میشت ځایونو کې بند پاتې شي. د دې شورا د عماړي کو د کمیټې مسؤل سرنوال عبدالبصیر وصال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو په یو اعلامیه کې افغان کډوالو ته امر کړی چې په پښتونخوا کې د محرم په ورځو کې په مذهبي مراسمو کې ګډون نشي کولای او په تګ راتګ کې بندیز دی. اوس هلته افغان کډوال لکه سیاسي بندیان په خپلو کورونو کې بندي. آیا کډوال همدا ډول حقوق لري؟
آیا مهاجر امیر قسم حقوق شمه واشه؟
دغه بندیزونه د رواني جولای میاشتې په 19مه لګول شوی. په پیښور کې میشت یو افغان کډوال فرید کامل هم وای د حکومت دی پریکړې د دوی په ورځنی ژوند منفي اغیز کړي.
محرم په ورځی دی او پاکستان حکومت په افغان کډوالو باندې بندیز لګولې، خارته تک راتک باندې دی، باندې زمو په ژوند او کاروبار باندې ډیر سر غورځېدل دي. دا یو ډیره سخته پریکړه ده چې لس ورځې لپاره افغان کډوال په کورونو کې یو نشي کولای چې په آزاد توګه تګ راتګ وکړي.
د یادونه ده چې مخکې به په محرم میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو د پاکستان د حکومت لخوا د افغانانو په تګ راتګ بندیزونه هم لګیدل او یا به دا بهیر سختولو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
کله یوی خو په نړۍ کې ورستر بلې انرژي ترتیا زیاتیږي، لبلې خو انسانان د پاک او بې ضرر انرژي د ترلاسه کولو په لټه کې دي. په امریکا کې د ځمکې تودوخه د انرژي د تولید په برخه کې پرمختګ شوی. د چا څه ډول تفصیل په دې راپور کې ورو
په امریکا کې د ټکنالوژي و کمپنۍ بریالي شوې چې د ځمکې له تودوخه څخه 3.5 میگاواټ برېښنا تولید کړي. فرو انرژي کمپنۍ وایي چې د نووادا ایالت په شمال کې په یو ژور څا کې ډېر شوزي د برېښنا تولید تجربه کړ او وی ویل چې دا د مځکې له تودوخې څخه د برېښنا په تولید کې یو ریکارډ دی چې تر دې پخوا دومره برېښنا له دې لارې چا نه و ترلاسه کړې. یو میگاواټ برېښنا د 250 کورونو لپاره کفایت کوي. اټکل کیږي چې فرو انرژي کمپنۍ د خپلې پروژې برېښنا سش کال د امریکا د برېښنا له عمومي شبکې سره وصل کړي. له دې برېښنا څخه به په ځانګړي ډول د ګوګل د ډیټا د مرکزونو او د نووادا ایالت د ځینو نورو مهمو تاسیساتو لپاره کار واخیستل شي. ګوګل او فرو انرژي شرکت په 2021 میلادي کال یو موافقه لاسلیک کړه چې د مځکې له تودوخې برېښنا تولید کړي. دا لومړی ځل دی چې د مځکې له تودوخې دومره برېښنا تولیدیږي چې سوداګري ارزښت ولري. څېړونکي له 1980 میلادي لسیزې راهیسې هڅه کوي چې د مځکې له تودوخې انرژي ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت افغانو شخصیتونو سره د ارتباط کمیسون لري استایل شوی یو شمیر افغان شخصیتونه ادا کوي چې وای د امنیتي ستونزو له امله یې ونه توانېدل افغانستان کې پاتې شي او بیرته هیواد پرېښودو ته اړ شول. دا چې ولې دغه راغلي کسان له افغانستانه بیرته وتلې دي په دې اړه درته راپور لرو، خو تر دې مخکې ورزو په دې اړه چې اورو چې په هند سمندر کې تر ټولو ژور ځای کشف شوی دی. دا ځای چې پراخوالی شاوخوا 3 میلیونه کیلومتره مربع کلیږي ښایي د سمندر یو له ډیرو ژورو ځایونو څخه وي. دا چې په دې اړه نور څه جزئیات لرو تفصیلي په دې کې راپور کې ورو.
په سمندرونو کې څو داسې مرموز او ژور ځایونه شته چې خطرناک ګڼل کېږي او په ځلونو بیړۍ او حتی له پاسه ورباندې تیریدونکي الوتکې ترې تمې شوي دي. ساینس پوهان د دې علت په دې سیمه کې د جاذبې قوه بولي. یو له دغو ځایونو چې ډېر مشهور دی د امریکا فلوریدا ته نږدې په اطلس سمندر کې د برمودا مثلث دی. د دې سیمې مساحت د 1.3 میلیون کیلومتره تر 3.9 میلیون کیلومتر متر مربع پورې اټکل شي. د برمودا مثلث په اړه ډیر څه ویل شوي او خپره شوي، خو تازه ساینس پوهانو د هند په سمندر کې یو ژور ځای کشف کړی. خو د دې ژور ځای په اړه ویل شوي چې د جاذبې قوه تر نورو ځایونو کمه ده. تر ډیرو کلونو پورې ساینس پوهان نه پوهېدل چې په هند سمندر کې دا سیمه چې نږدې 3 میلیون کیلومتره پراخه ده، ولې تر شاوخوا سیمې ډیره ژوره ده. دا سیمه تر نورو سمندرونو 106 متره ژوره ده. ساینس پوهان وایي چې د دې سیمې د جاذبې قوه کمه ده او له همدې کبله ژوره ده. ساینس پوهان د دې سیمې د لوړو ژورو نقشه اخیستې او اوس د هند ساینس انسټیټیوټ دو څېړونکو د دې ژور ځای په اړه څېړنه کړې ده. د دوی څېړنه په جیوفیزیکل ریسرچ لیټرز مجله کې خپره شوې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پولند حکومت د هیواد په ختیځ کې د بلاروس پولې ته نږدې د پولیسو وکونو د استولو پریکړه کړې. د پولند د امنیتي کمیټي چارواکو ویلي چې دا پریکړه د چهارشنبه پورې شوې او هدف یې په بلاروس کې د واګنر په نوم د روسیې د ملیشې ډلې لخوا د احتمالي ګواښونو مخنیوی دی. تفصیل د احمد تکل لارو.
پولند نن افشا کړه چې امنیتي کمیټې د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره له بلاروس سره پر پوله د دې هواد ختیځ ته د سرتیرو د استولو پریکړه کړې. پی ای پی خبری آژانس د پولند د امنیتي کمیټې د منشي زبیګنیو هوفمن له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي دا پریکړه د تیرې چهارشنبه پر ورځ شوې ده. د بلاروس د دفاع وزارت پر نو ویل چې واګنر ملیشو د ناټو د غړي پولند له سرحده یوازې 2 کیلومتره لرې د بلاروسي ځواکونو روزنه پیل کړې. ښاغلی هوفمن وویل چې د بلاروسي ځواکونو او واګنر ملیشو د ګډو پوځي تطبیقاتو هدف بېله شکه چې پارونه ده. هوفمن زیاته کړه چې امنیتي کمیټې د واګنر ملیشو د موقعیت د بدلیدو په ګډون احتمالي خطرونه وارزول او د ملي دفاع وزیر چې د کمیټې مشر دی پریکړه وکړه چې پوځي قطې د پولند له لویدیځ څخه ختیځ ته ولیږدوي. د چهارشنبه په ورځ د واګنر مشر ایفګینی پریګوژین په یو ویډیو کې په داسې حال کې وښودل شو چې په بلاروس کې خپل وسلوالو ته خرغلاست وي او هغوی ته وایي چې د اوس لپاره به د اوکراین په جګړه کې ګډون نه کوي، خو زیاتوي چې د بلاروس سرتیرو ته د پوځي روزنې له ورکولو وروسته خپلې وړتیاوې د افریقا لپاره خوندي وساتي. د پولند او بلاروس سرحد ته د نږدې سیمو اوسیدونکو د پنځشنبه په ورځ وویل چې کله د واګنر ډلې ملیشه د بلاروس د ځنګړو ځواکونو د روزنې په مقصد سیمه ته راورسېده او د ډزو او هلیکوپټرو غږونه یې واورېدل، نو ویره ورته پیدا شوه چې ښایي د اوکراین جګړه د دوی سیمه ته هم وغځیږي. د پولند دفاع وزیر د رواني جولای میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې پاوڅ د دې هیواد ختیځ ته د زرو سرتیرو استول پیل کړی دی. پولند همدارس د هم ویلي و چې له بلاروس سره د ګډ سرحد د امنیت د یقیني کولو لپاره 1500 تنه پولیس هم هلته استوي. په همدې حال کې نن د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پر بندري تاسیساتو د روسي حملو دوام درلود او په دې ترڅ کې په اودیسه سیمه کې د غلو دانو یو ګودام په نخښه شو چې مالی او ځاني زیانې اړولای دی. د اودیسه والی اوله کې پر وویل چې روسي په تور سمندرګي کې لخپلو کشتیو څخه د کالیبر ډوله کروس توغندیو په وسیله د بریټ تر سره کړ چې د غلې د ګودامي ویجاړ کړ او دوه کسانی ټپيان کړل. د تور سمندرګي لاره د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور د تړون اعتبار د دوشنبه پورې سپای ته ورسید، خو روسي له تمدیدولو ډډه وکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبان حکومت افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون لاره ستانه شوې یو شمیر افغان شخصیتونه ادا کوي. دا امنیتی ستونزې له امله ونتوانې د افغانستان کې پاتې شو او بیرته یې هیواد پرېښودو تر شول. یو شمېر نور هم چې دغه کمیسیون لارې افغانستان ته بلل شوي او اوس هم هلته دي، د شتو ستونزو سترګې نه پټوي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
زما دغه امید و چې بیرته خپل وطن کې ژوند وکړم او هلته پاتې شم، نو متاسفانه چې داسې ښه برخورد اسلامي امارت موږ سره هم نه ده شوی.
د کاروان پوانتون رئیس جنت فهیم چکری یو له هغه کسانو دی چې د طالبانو حکومت افغانو شخصیتونو سره د ارتباط کمیسون لاره هیواد ته بلل شوی و خو وای بیرته افغانستان وته دی. د نوموړي په خبره د افې کارت هم ترلاسه کړی و خو د طالبانو د حکومت له خوا ورسره ښه چلند نکیده. نوموړي زیاتوي چې لګڼه غواخونو سره مخونو ځکه غوره وګڼله چې هیواد یې تل لپاره پرېږدي.
او بل دا چې داسې تهدید او خطرونه به هم ماته براتلل، خو داسې مشخص کس دغه موضوعات د اسلامي امارت د استخباراتو سره مو هم شریکه کړل. د همدغه کمیسون چې کوم مسؤلیت کارتونه موږ ته راکړی و د هغوی سره مو هم شریکه کړل. متاسفانه داسې قناعت بخش ځواب ماته را نه کړل شو، نو دا مې غوره وګڼله چې بیرته افغانستان پرېږدم او د افغانستان څخه ووزم.
د تیر جمهوری نظام پر مهال د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم یو له هغه کسانو دی چې د طالبانو حکومت لخوا افغانو شخصیتونو سره د ارتباط کمیسون له لارې هیواد ته تللی و. اصولي وایي اوس هم هیواد ته تګ راتګ لري، خو ښاغلی اصولي په هیواد کې دننه ستونزې هم مني او زیاتوي چې د اساسي قانون نشتون په افغانستان کې د شته ستونزو اصلي لامل دی.
زه خپل وطن ته راغلم، زه د ولس په چوپړ کې وم، پخوا هم اوس هم په هیواد کې هم هکله زما کله راځم اوسېدلو کې مشکل نه لرم. بلې، هو ځینې مشکلات په ټول افغانستان کې شته دي چې تر اوسه پورې دولت اساسي قانون نه لري. د اساسي قانون د چتر لاندې امنیتي ارګانونه خپل مسؤلیتونه نه پیژني. په ځینو ځایونو کې ظلم او زیاتی شتون لري، او دا ظلم او زیاتی په هغه وخت کې په هغه صورت کې د منځه تلی شي چې دولت کورنۍ مشروعیت اساسي قانون جوړ کړي.
د یادونه دی چې یو شمېر نور شخصیتونه هم چې افغان شخصیتونه سره د طالبانو حکومت ارتباط کمیسون لخوا افغانستان ته بلل شي وو بیرته له هیواد وتی دي، خو وی نه غوښتل چې په دې اړه ازادي رادیو سره خبرې وکړي او یا هم راپور کې نمونه واخیستل شي. دا په تاسو حال کې دی چې په تیر جمهوری نظام کې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د سیمه ییز پولیسو قمندان لال محمد غریبزاده چې د خپلوانو په خبره دا هم افغان شخصیتونه سره د طالبانو حکومت ارتباط کمیسون لخوا هیواد ته بلل شوی وو د تیرې پنځمې په ورځ په چاربولک مزار شریف په لار کې ووژل شو. که څه هم په بلخ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د ښاغلي غریبزاده یو خپلوان چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل نوموړی د مزار چمتال په لار کې په ورنجر موټر کې سپور و چې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو.
لال محمد دیورناغه یو تر از فرماندهان محلي طالبان کارت.
لال محمد غریبزاده چې د طالبانو د افریقا کارت هم ترلاسه کړی و او د همدې کمیسون د لارې افغانستان ته وغوښتل شو، لا وخت تیر نه و چې په ډېره بېرحمۍ سره ووژل شو. اوس د امنیتي ځواکونو اندېښنه همدا ده که موږ بېرته هېواد ته لاړ شو کېدای شي موږ باندې هم همدا حالت راشي. نه پوهېږم چې د چا لخوا ووژل شو، خو هغه کسان چې افغانستان ته بلل کېږي باید د هغوی د امنیت د نیولو مسؤلیت طالبان واخلي.
خو موږ غوښتل د دغو ادعاو او انتقادونو په اړه افغان شخصیتونو سره د طالبان حکومت ارتباط کمیسون د ویاند احمدالله وسیق نظر هم واخلو، خو نوموړي زموږ پوښتنه ته ځواب ورنه کړ. افغان شخصیتونه سر د اړیکو کمیسون د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې یوازې تیره اونۍ 15 تنه افغان شخصیتونه د یاد کمیسون لارې هیواد ته بلل شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس بیا د دغه کمیسون د ویاند احمدالله وسیق په حواله لیکلي چې تر اوسه د تیر حکومت 615 سیاسي څېرې او غړي افغانستان ته راستنه شوي دي. د نوموړي په خبره په دې کسانه کې د تیر حکومت وزیران، والیان، د دوی مرستیالان او د پارلمان غړي هم شامل دي. د یادونه دی چې پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دي ورسته د تیر جمهوری نظام ډیری چارواکي او مطرح شخصیتونه له افغانستان وتی دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
زه په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې یو شمېر هغه معتادین چې یو ځلې درملنه شوي وه د بیکارۍ له امله یو ځل بیا په نشو روږدې شوي دي. په نشي توکو بیا ځلې روږدې شوي کسان وایي که سمه پاملرنه ورته ونشي او د احتیاط تر جوړېدو وروسته په کار بوخت شي نو بیا به په نشي توکو نه روږدې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
پنځه څلوېښت کلن امین الله دا مهال د کندهار ښار د معتادینو د درملنې په سلبستریز روغتون کې بستر دی. د کلن راسی بیلابیلې نشې کولې او یو ځلې درملنه هم سوې وه، خو وروسته بیا په نشه روږدې سوی. امین الله وایي د بیا ځلې روږدې کېدو لوی لامل یې بیکاري ده.
چې جوړ سلم خو بیا هم داسې اخته سو چې هغه هم د دغه خپل د بیکاري د عمله سه چې موږ کار ژوند زندگی نه برابر چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندي پیدا کو بیرته مو نشي ته فکر سو علاقه مندي موږ د خپل ژوند چې موږ د احساس د دای سړی پیدا چې هغه موږ درې میاشتې تداوی کوو ادوانان موږ سره خدمت کوي خواري کاږي زیار کاږي خو د هغه مابعد موږ بیرته د دې سخته کیږو چې هغه کار نسته گزاران نسته ژوند نسته چې موږ په خپل د نشي د فکر سوزو په بل کار باندې مصرف اس.
عبدالخالق یو بل هغه معتاد چې تر کلونو نشي کول ورسته په نیمروز ولایت کې درملنه سوي و او یو نیم کال یې نشه نه کول. دی وایي د بیکاری لامل یو ځل بیا په نشه اروز دی سو او اوس بیا د معتادینو په دې روختون کې درملنه روانه ده. عبدالخالق وایي که د معتادینو تر جوړېدو وروسته د کورنۍ حکومت لخوا توجه ورته وسي او د کار زمینه برابره سي نو بیا ځلې په نشو نه روږدې کیږي.
هلته په هغه کمپ کې مې پنځه څلوېښت شپې تېرې کړلې. جوړ شوم یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړې. چې ترک مې کړې چې راووتلم نږدې دا ګرد موسم وڅخه کار نه را پیدا کېدې. بیکاري وو، خپل مشکلات مې ډېر وو. هات بار نو دلته کښېنې د بیکاري د لاسه یو دود وس کو هلته کښېنه بره بېرته اخته سو. اوس که یو کار یو شی سړی پورې اخته وسي په دې عمل نه اخته کېږي. اخته مور سو وروره ساکیان وو هغه چې خرڅوي هغه آزاد ګرځي.
د معتادینو په دې سلبستریز روغتون کې دا مهال د سلو معتادینو درملنه روانه ده. د روغتون مسلان وایي په تیر یوه کال کې د 900 معتادینو درملنه کړې چې له دې جملې شاوخوا 70 سلنه بیرته په نشو روږدې سوي. د معتادینو د سلبستریز روغتون سرطبيب ډاکټر بشیر احمد وایي دماغي ناروغي د کورنۍ نه توجه په ټولنه کې د معتادینو زیاتوالی بیکاری او نشي توکو ته اسانه لاسرسی د بیا ځلې اخته کېدو لوی لاملونه دي.
چې یو دماغي طبي دغه دی چې دا دماغي تخریب راوړي یو لامل یې دا دی چې هغه نه اصلاح کېږي نو دی بیا بیا پخته کېږي. د کورنۍ مشکلات ځینې کورونه توجه نه کوي یا یې نهسي تعقیبولی یا یې تر وس وتلي با مسولیته او بې مسولیته کورنیان سته. دا هم یو د دې د لامل دی. ټولنه ده په ټولنه کې دا کسانو زیاتوالی دی یا د دې کسانو تګ را تګ ناستو ولاړه او دا او بیکاري او لاسان لاسرسی.
ډاکټران وایي د معتادینو تر درملنې وروسته باید هغوی ته ځانګړې توجه وسي تر څو بیا ځلې روږدې نه سي.
فکر مثبت فکر وایي چې نور به زه نشي پاتې نور
ستاسو له پیغامونو
آزادی رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشور د ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده. د چشاک اوبه نه پیدا کیږي. اکثره باغونه او درختي مو وچ شوي دي. کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو خواته مخه کړې ده. کډې مو بارېږي د شهرونو وخواته ځي. کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورور زل پاکستان شکی تاسو را دی پرس پلان باندې ما مخت د دې بارډر په غټ مشکل ده. مکسره کډی دی، مکسره بنګان دی، مکسره ماشومان زنانه دی. انټریم کړي مخت واره نه راکې 14 شپه 15 شپه 18 شپه 18 شپه 15 شپه مګ بارډر ته 13 کلاس چانو انټری سوی دی غوتم واره نه ورکې. کیمرابانی وکي د مخبره د مخ پیغام له افغانستان له چارواکو د طالبانو حکومت وړي ضرور ورسوي یا د پاکستان ول خو د مغه منه خوري هغه خو موږ په تزامات د مخ په تخلي باندې خوشاله دي که تاسو مهرباني وکي طالبانو سره د مخ خبره شریک کړئ ډیر لوی زامات موږ ته په هر بارډر کې کدي غلام خان بارډر د کدي انګور اډي دیوانه د بارډر د کدي کمردین بارډر خو باندې بالکل د خصوص بریدین موږ د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواړه حالت موږ زکی دي ورزو دلته موږ کاروبار ده موږ به ګناه به خلګي به هزار خلګي موږ د انګريز په وخت دي تاریخ بو وګدو کې موږ به د بارډر باندې څو راتلو مهرباني وکي د مو پیغام نشر کړي د پاره طالبانو پورې د خبره وروره سوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر